د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیک مرغه. زه نوشابه آشنا یم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي که په افغانستان کې رښتینی همشمول حکومت جوړ سي، روسیه غواړي هلته د نوو مقاماتو یعنی طالبانو د بشپړې رسمي پیژندنې په لوري حرکت وکړي. ښاغلی لاروف دا څرګندونې پرون د سه شنبې په ورځ په ماسکو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرګی لاروف سره د ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې وکړي. طالبان اوس د روسیې د نړیوالو تراګرو سازمانونو په لیست کې شامل دي. ماسکو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي پخلاینې د مخکنی مشر عبدالعبدالله په ګډون له یو شمیر سیاسي څیرو سره هم کار کوي. ښاغلی لاروف ول دغه مشرانو طالبانو سره د خبرو او طالب غورځنګ سره زموږ تماسونو سره علاقه لري، موږ هغوی هڅوو چې عملاً دا خبرې پیل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، موږ د خپلو سفارتونو او د خپلو استازو له لارې چې د نورو مسایلو تر څنګ په اقتصادي همکاریو هم تمرکز کوي له طالبانو سره دوامداره تماسونه لرو. د ښاغلی لاروف تر دغه څرګندونو مخکې ماسکو د طالبانو یو ډیپلوماټ هم په رسمیت منلی و. د طالبانو حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونو ته په غبرګون کې وایي داعش د افغانستان په هیڅ برخه کې فزیکي او علني حضور نه لري. ښاغلی سمنګانی پرون د سه شنبې په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې طالبانو حکومت داعش او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره کافي امکانات لري. دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت د کابل په ګډون بلخ او کندوز کې مرګونو چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې د یو شمیر بریدونو مسؤلیت د داعش ډلې منلی دي. په کابل او مزار شریف کې وروستیو بریدونو په غبرګون کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان سعید خطیبزاده تیره ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل د ایران دولت چمتو دی چې له تروریستي ډلو سره د مبارزې لپاره خپلې تجربې له طالبانو سره شریکې کړي. هغه په کابل او بلخ کې پر افغان اهل تشیع وګړو باندې د ورستیو چاودونو په اړه اندیښنه وښودله او د طالبانو حکومت څخه د یادو چاودونو د عاملینو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د کراچي ښار په پونتون کې د یو ځانمرګ برید په ترڅ کې درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وژل شوي دي او څلور نور زخمیان شوي دي. پولیس ویل دي چې دغه چاودنه هغه مهال وسوه چې یو موټر وین دغه استادان د کراچي په پونتون کې د کنفیوشیس انسټیټیوټ ته رسول. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمن په دغه چاودنه کې د څلورو کسانو وژل کېدل تایید کړی. د کنفیوشیس انسټیټیوټ د چین د سچوان پونتون په مرسته په 2013 کال کې جوړ شوی وو. په دغه انسټیټیوټ کې په چینی ژبه مختلف پروګرامونه په مخ وړل کیږي. عیني شاهدان ویل دي چې د چاودنې وروسته سمدستي په موټر وین کې ور ولګید. د بلوچستان د ازادۍ پوز یا بیلی د چاودنې مسؤلیت منلی دی. دغه سازمان ویل دي چې دغه ځانمرګ برید د شیری بلوز په نامه یو شزینه برید کوونکی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا برید د چین پاکستان د اقتصادي دالیز یا سی پیک او د دواړو هیوادونو ترمنځ په جاري همکاري راسن برید دی. بلې خوا پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د جنوبي وزیرستان ولسوالۍ په سروغه سیمه کې په یو تروریستي برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ رسنیو څانګې آی اس پی آر ویلي چې پاکستانی پوځیانو سمدستي د دې برید ځواب ورکړی او زیاته کړي چې د ډزو په بدله کې دوه سرتیري وژل شول. آی اس پی آر زیاته کړي چې په دغه سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي چې تروریستانو څخه دغه سیمه پاکه کړل شي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې په دغه سیمه کې پاکستاني طالبانو د دې ډول بریدونو مسؤلیت منلی و. په عراق کې امنیتي سرچینې وایي چې دوه عراقي عسکر د بغداد په شمال کې د داعش جنګیالو ضد عملیات پر مهال په ځانمرګ برید کې ووژل شول. د عراق د کورونو چارو وزارت یوې سرچینې د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه اروپا کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي چاولي چې له کبله درې نور عسکر هم ژوبل شوي دي. سرچینې ویلي چې یو بل اروپا کې هم غوښتل چې ځانمرګي برید وکړي په ډزو کې ووژل شو. دغه پېښه د بغداد په تریمیه سیمه کې شوې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ته ویلي چې هغه لا هم هیله لري چې د اوکرين جنگ خاتمه به د خبرو اترو د لارې وسی. هغه شغلی ګوټرس ته وویل که څه هم پوځي عملیات روان دي، خو موږ بیا هم هیله لرو چې د ډیپلوماټیک چینل د لارې یوې موافقې ته ورسیږو. موږ خبرې کوو او نه ردوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس چې د دې جنگ د بندولو هڅه کوي او د جنگ د پیل وروسته لومړی ځل ماسکو ته تللی او لاغه وروسته به کیف ته هم ځي چې د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي سره هم خبري وکړي. بلې خوا په جرمني کې د امریکا په یو پوځي هوایي ډګر کې د څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیران په دې خبرې پیل کړي چې اوکرین ته اضافي پوځي مرستې ورکړي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن د دې خبرو اترو وروسته وویل چې د امریکا متحده ایالات او متحدین به په میاشت کې یو ځلې سره ویني چې د اوکرین په دفاعي اړتیاو بحث وکړي. د امریکا متحده ایالات په خپلو متحدینو ټینګار کوي چې اوکرین ته درنې وسلې ورکړي. بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 15.3 میلیونه اوکرانیان د روسیې د یرغل وروسته د هیواد څخه تښتېدلي دي او خبرداری ورکړی دی چې 3 میلیونه نور به د دې کال تر پایه دغه هیواد څخه ووځي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د سه شنبې په ورځ وویل چې امریکا اوس هم باور لري چې د ایران دپاره د 2015 کال اټومي موافقې ته بیرته راګرځېدل تر ټولو غوره لار ده. انټونی بلینکن د کانګرس استماعي غونډې له مخې د انتقادونو سره مخ دی او د سنا د بارنو اړیکو کمیټې ته وویل چې د 2015 کال اټومي موافقه ډیره سمه نه ده، خو د نورو بدلونو څخه بیا ښه ده. د امریکا او ایران چارواکي دا وایي چې زیاتره موضوعات حل شوي دي. له دې مخکې د ایران د بارنو چارو وزارت د اټومي مذاکراتو د غونډو د ژر تر ژره بیا پیل کېدو غوښتنه کړې وه. د خبرې اترې د څه مودې راهیسې ځنډېدلې دي. د اټومي مذاکرات چې د څه پاسه یو کال راهیسې د اتریش په پلازمېنه کې روان دي، د راپورټونو له مخې اټومي مذاکرات وروسته لاغه وځنېدل چې ایران د متحدو ایالاتو د بارنو چار وزارت د نړیوالو تراګرو سازمانونو له لیست څخه د سپای پاسداران د نوم د لرې کولو غوښتنه وکړه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د
سیمې
او نړۍ خبرونه واورېدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه راپورټونه ده.
د پوهنې وزارت وای دی یونسکو د ادارې په ملګرتیا په افغانستان کې د سواد د زده کړو مرکزونو د شمیر په زیاتوالي باندې کار کوي. اوس مهال افغانستان کې د سواد د زده کړو 80 مرکزونه شته. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوس مهال افغانستان کې د سواد کچه شاوخوا 30% ته رسیدلې ده. نور تفصيل د اکرام شینواری په رپورت کې.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د خونیزي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو سره په افغانستان کې د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې کار کوي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد ریان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د یونسکو د پوهنې وزارت د مشرتابه ترمنځ په دې اړه خبرې شوې او دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې د پوهنې وزارت او د یونسکو تخنیکي ټیمونه به د سواد د زده کړو د مرکزونو د شمیر د زیاتېدو په برخه کې سره ګډ کار وکړي.
نو په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله دا پروګرام پیل شي. په دې پروګرام کې به یونسکو د ډونر یا تمویل کوونکي حیثیت لري رول لوبوي او د اسلامي امارت په هني وزارت په دې پروسې د ناظر او سرپرست کوونکي ارګان په حیث باندې رول لوبوي او کوشش وکړي چې خپله به کیفیت د سواد زده کړې مراکز د افغانستان په ټولو برخو کې خصوصا هغه برخې چې تیروشلو کلونو کې له تعلیمي خدماتو محروم پاتې وي غوی ته تعلیمي خدمات ارزسي د لیکو زده کړ سره خلک آشناسي او هغه کسان چې عمر دي خوونځي له عمر نه لوړ د غوی له زده کړ او تعلیم نه به برخه پاتې نس.
په تی رژیم کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د سواد د زده کړو مینیت په نامه یو مینیت موجود و. خو اوس طالبانو حکومت دا مینیت د ریاست کچې ته راچیټ کړی دی. اوس دغه ریاست تر څارنې لاندې په ټول افغانستان کې د ښځو او سړو لپاره واټه د سواد د زده کړو مرکزونه شته چې هغه کسان ته په کې لیک او لوست خودل کیږي چې عمرونه یې په ښوونځیو کې د زده کړو د عمر څخه پورته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس اوس مهال افغانستان کې د 15 کلونو څخه د پورته عمر د خاوندانو ترمنځ د سواد کچا شاوخوا 30% ته رسیدي. د سواد د زده کړو په مرکزونو کې د خوځو د زده کړو په اړه د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان عزیز احمد ریان وایي چې انجونو او خوځو ته د لیک لوست د زده کړو پروګرام د یو لړ شرایطو لاندې پیل شي.
د انجونو او مېرمنو لپاره د سواد د زده کړو کوم برنامه شروع کیږي هغه به د مشخصو شرایطو لاندې جریان پیدا کوي او شروع کیږي. بعد کوم مشرایط د اسلامي امارت د مشرتابه په هدایت د پوهنې وزارت تر طرفه ورته ټاکل کیږي. دغو شرایطو مطابق به د سواد زده کړې پرګرام مخته ځي.
خزو او سړو ته د سواد زده کړو د مرکزونو د زیاتېدو په اړه د پوهنې د وزارت او د ملګرو ملتونو د خونیز علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ترمنځ دا خبرې په داسې حال کې شوې چې لا هم دغه وزارت د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو پریکړه نه ده کړې. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس او ویان وایي چې د شپږم ټولګي څخه د پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره لا هم هڅې روانې دي، خو تر اوسه دغه ښوونځیو د پرانیستو لپاره کومه نیټه نه ده ځانګړې شوې.
د جنونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع له ومنه تر 12 ټولګي سده د د دقیق وخت په اړه کې څه نسو ویلې متحف دې موضوع باندې سلام مشورې روانې دي او دقیق وخت په اړه کې نسو ویلې خو امیدواري لرو چې دا موضوع به په نږدې راتلونکي کې حل فصل سي او ان شاء الله یو مناسب حل به ورته پیدا
په افغانستان کې د ماشومان ساتنې ادارې سیپ او چلډرن سیړنې خي چې د طالبانو لخوا افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو له امله 80% نجونې زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي. د ماشومان ساتنې ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د 1.1 میلیون نجونو زده کوونکو څخه اوس مهال 850,000 ښوونځیو ته نه ځي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امریکا لخوا د افغانستان د شتمنۍ تر کنګلې دی ورسته د اقتصادي ستونزو سربېره د افغان میرمنو وضعیت د خرابېدو په طرف روان دی. د ملګرو ملتونو خپلواکو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د شتمنۍ په کنګل کې دو سره هم متحده ایالات او هم طالب چارواکي د افغان میرمنو په مشکلاتو کې برخه لري. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
ملګرو ملتونو او د واشنگتن په ګډون بهرنۍ حکومتونو د انجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په شمول د میرمنو د حقونو په برخه کې د خپل ژمنو څخه د طالبانو په شاتګ نیوکه کړې ده. د ملګرو ملتونو د څوار لسو مستقلو کارپوهانو په بیانیه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو حکومت هم تورن شوی چې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په کنګل کولو سره د افغان میرمنو ژوند خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلی
په داس حال کې چې د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې یو اوږدمهاله او ناوړه ګواښ دی، د متحده ایالاتو په اقداماتو سره حالات نور هم خرابیږي.
د کارپوهانو همدارنګه د طالبانو له خوا پراخ جنسیتي تبعیض د میرمنو د حقونو د خرابېدو لامل بللی دی. د ښځو د حقونو فعال او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د افغان ښځو وضعیت په سیستماتیک ډول خرابېږي.
په هر شک په افغانستان کې د نه د ښځو وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره تاوتریخوالی او سیستماتیک جنسیتي اپارتاید د ښځو په مقابل باندې ډېریږي.
میرمن بارکزی وایي اوس په کار ده چې یو نوی منطقي لار پیدا شي.
طالبان باید خپل د کړنو نه افغانانو ته او نړیوال ټولنې ته باید او باید دوی مسؤول اوسي. همدارنګه بهرنۍ مرستې هم په افغانستان کې باید په شفاف ډول باندې مصرف شي. متاسفانه عدم د شفافیت او مؤثریت د بهرنۍ مرستو په دستګاه او مخزن ملل متحد پروژو کې هم ډیر لیدل کیږي.
بلخوا د افغانستان د حقونو د څار په نوم یو بدني بنسټ په افغانستان کې د خپل سرنیوونو او سارایي محکمو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه مدني بنسټ چې د مدافع وکیلانو او حقوق پوهانو څخه جوړ شوی د یک شنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د خلکو د نیوونو په اړه دقیق ارقام نشته. وایي چې د سیمه ایزو سرچینو له قوله د ښځو په ګډون زرګونه کسان د طالبانو په زندانونو کې دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح هم وایي چې د اسلامي امارات لخوا د پخوانیو پوځیانو او خبریالانو په ګډون د ځینو افغانانو په خپل سر نیونه، توقیف او د شکنجه بیلګې شته.
تر هغه پورې چې د اسلامي امارات لخوا نه د نظام د تعریف مسله مطرح نشي او تر څو پورې چې د ملي او نړیوال مشروعیت مسله رامنځته نشي، د محاکمه موضوع په ترڅنګ د نیونې او د توقیفونو مسله دا عادلانه نه ده.
د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت وروسته د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ
د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکاو. د پاکستان د نوې ائتلافي حکومت ملاتړي پښتانه ملت پاله ګوندونه هم دي، خو په مرکزی کابینه کې کومه څوکۍ نه لري. په پاکستان کې یاد ګوندونه په پارلمان او حکومتي غونډو کې په افغان تګلارې نیوکه کوي، خو دوی په تیر حکومت کې هم استازیتوب نه لرو او په اوسنی حکومت کې هم د دوی ځای مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام او یا نورو لوی ګوندونو مسلم لیگ
او د خلکو یا پیپلز ګوند اخیسته. نور حال د شاهناز نفیس پر رپورٹ کې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پښتون قوم پرست ګوندونو استازیتوب یوازې درې وکیلان کوي. د دې درې وکیلانو رايو د عمران خان حکومت په ډنګولو او اوسنی ائتلافي حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبولې، خو په مرکزی کابینه کې کوم څوکۍ نه لري.
نو دا څه ښکاري چې ان پی په داسې حالاتو کې ډېر تکړه شوی ده. هغه چې کوم توقعات د دین مخکې د پیپل پارټي نوم نه هغه شانتي پوره کې ښکاري او نه د لندن ویزټس نه څه توقعات مخې ته راغله. او همدغه شان حال د محسن داوړ حواله سره مخې ته روان دي. د ایگزټ کنټرول لیست حواله سره چې کوم خبرې ترې را روانې دي، داغه د منیسټری حواله سره چې کوم خبرې ترې وشوې، د علي وزیر حواله سره، د پولیټیکل پارټي، د پیپل پارټي چې کوم کردار پاتې شو، نو دا هغه عوامل دي چې مین سټریم پارټیانې بشمول مسلم لیگ او پیپل پارټي د دې نېشنلیست پارټو لپاره د ملټری اسټابلیشمنت سره ډغر والو ته تیار نه دي فلال.
سیډون کې وای په مرکزی کابینه کې د پښتونخوا او بلوچستان په استازیتوب د مذهبي ګوندونو د استازو شتون د اندېښنې وړ دی.
ما په خیال دغه مذهبي ګوندونه چې دي د زمونږ په سیمه کې زمونږ په خاوره باندې چې کوم تباهي وشوه، کوم ناورین وشو، د تېرو سلو کالو راهیسې په ټول پښتونخوا کې او د تېرو د کم پنځوسو کالو راهیسې په بر وطن افغانستان کې
په پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو په سیمو کې زیاتې پارلیماني څوکۍ یا د تحریک انصاف دي او یا د مولانا فضل الرحمن جمعیت علماء اسلام سره دي. دا دواړه ګوندونه ښه پخکار په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت نه ملاتړ کوي، خو آیا دوی په خپلو سیمو کې د پښتنو له حقوقو نه دفاع هم کوي؟
دا غي سیاسي منشور کې د صوبایي مفاداتو تحفظ نشته. د قومیتونو په وسایلو باندې د قومیت خپل حق تصور د غي په منشور کې نشته.
په قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونه د افغانستان لپاره د پاکستان په تګلارې کې کوم رول نه لري، خو د یادې تګلارې یوازینی منتقدین اکثره پښتون ملتپاله ګوندونه وي. په حکومت کې د پښتون ملتپاله ګوندونو د استازو نشتون او په پارلیمان کې د دوی د لکښ مې لکبل په افغان تګلارې ډېرې کمې خبرې کیږي.
دویم پر ټارګټ چیرې راوند افغانستان په حواله سره ده او ډېر د اندېښنې وړ ده، نه صرف د افغانستان لپاره بلکې د پدغه چاپېچل کې یا پدغه منطقه کې نور کوم هیوادونه دي، کار ایران ده، کار هند ده او کار چین ده، نو دا به د اړین لپاره د سر جوړیږي په راتلونکي وخت کې.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې هر ځل پښتانه سیاستوال برخه لري، خو دوی د لویو ګوندونو لکه مسلم لیگ نون، تحریک انصاف او پیپلز پارټۍ په استازیتوب د وزیر په چوکۍ ناست وي او د ګوند د تګلارې ملاتړ کوي. دوی ډیر کم د خیبر پښتونخوا او یا د بلوچستان د پښتنو د حقونو خبرې کوي. د دواړو ایالتونو د حقونو، د بخنا په سر د ایالت د مالی برخې یا په ملی مسایلو کې د برخې او د افغانستان په افغان تګلارې تر بل هر چا نه زیات پښتون ملتپاله ګوندونه غږ اوچتوي. خو د سیاست کارپوهان وایي د پښتنو د رایو زیاتره برخه اکثره مذهبي ګوندونو ته ځي او یا بیا پښتانه د عمران خان په وادو غولول کیږي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران اوکراین ته د امریکایي ډیپلوماټانو د بیرته تګ او له هغه هیواد سره د لا زیاتو پوځي مرستو اعلان کړی دی. انټونی بلینکن او لوید آستن اوکراین ته له سفر نه وروسته د هغه هیواد پر وړاندې د روسیې هڅې ناکامې بللې دي او زیاته کړې ده چې د اوکراین په اړه د غربي نړۍ ستراتیژي او د روسیې پر ضد فشارونو مثبتې پایلې لرلې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لاید آستن د یکشنبې په ورځ په کیف کې د اوکراین جمهور رئیس ته د 300 میلیون ډالر زیات بهرنی پوځي کومک او د 115 میلیون ډالر په ارزښت د تجهیزاتو د پلور خبر ورکو. بلینکن وی نه پویږي د اوکرين جګړه به کله پای ته ورسیږي.
نهایی خبره دا ده چې موږ نه پوهیږو روانه جګړه به کله پای ته ورسیږي، خو په دې پوهیږو چې یو خپلواک او آزاد اوکرين به د ولادیمیر پوتین په پرتله تر تله برقرار اوسي.
د تیرې فبروري په میاشت کې په اوکرين د روسیې د یرغل وروسته دا د کیف ښار ته د یو جګپوړي امریکایي هیات لومړنی سفر دی. آسټن او بلینکن په مجموعي توګه د اوکرين او 15 نورو متحدینو او همکارو هیوادونو سره د 214 میلیون ډالرو په ارزښت د بهرنۍ پوځي مرستې اعلان وکړو. په دې کې شاوخوا 322 میلیون یې د کیف ته لپاره ځانګړي شوی.
مونږ غواړو چې اوکرين یو خپلواک او دیموکراتیک هیواد پاتې شي او دا توان ولري چې د خپل ځمکني بشپړتیا ساتنه وکړي. مونږ غواړو روسیا دومره کمزوري شي چې بیا لکه په اوکرين کې يرغل وکړ دا سچون شي کړای.
دغه امریکایي چارواکو دا هم ویل چې جمهور رئیس بایدن به د اوکرين د لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړي او هغه امریکایي ډیپلوماټان چې د روسیې د يرغل لګ مخ کې د اوکرين نه وتلیو بیرته پر راتلونکو نه یو کې اوکرين ته ستانه شي. د اوکرين جمهور رئیس د امریکا لمرستو او همکارۍ مننه وکړه او ویل پوځي همکاري ورته لمړی توپ لري.
تر هر څه وسلی مهمې دي او زموږ د پوز د پیوړی کول او ځانګړو برخو کې د امریکا او زموږ د اروپایي مشرانو په څیر همکارانو ملاتړ مهم دي. دویمه مسله په فدراتي روسیې د بندیزونو سیاست دی چې په خپل ټول قوت یې په اوکراین يرغل کړي.
زلنسکی د امنیتي همکارۍ په اړه ویل امریکا یوازنه هیواد دی چې د اوکراین سره د پوځي امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر په حضوري ډول د خپل ګوند کانګرس د کاندیدانو لپاره د پیسو راټولول پیل کړی دي. نوموړی دا کار وروسته له هغه کوي چې د کورونا له امله په غټو غونډو کې د خلکو د ګډون کولو محدودیتونه لرې کړل. په دغه ډول غونډو کې د ولسمشر ګډون له دې امله خورا مهم دی تر څو ولسمشر د امریکا په سنا او د استازو په جرګه کې د خپل ګوند اکثریت د ساتلو پر ننګونو برلاسه شي.
ولسمشر بایدن د خپل ګوند نوماندانو لپاره د پیسو راټولولو کمپاین د پیل لپاره د امریکا لویدیځ ایالتونه اوریګان او واشنگتن غوره کړی. نوموړي د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغه ایالتونو د خلکو ډېری رای ګټلې وي.
مونږ داسې یوې نقطې ته رسېدلو چېرته چې د چاپېریال سره تړلی ناورین اوس کامل څرګند دی. د مخکېني ولسمشر د ښکارا استثنا سره مونږ یقینا داسې فرصت لرو چې په دې اړه داسې کارونه وکړو چې په تېرو 2015 کلونو کې مونږ نه وي کړي.
Yes, we have.
وو د بیکاری کچې کمه ده او سپینه مانی په دې موضوع د ټینګار پړه حق به جانب ده. خو خلک د خوراکي موادو مغازو او د تیلو ټانکونو ته پهونه کې څو ځله ځي او دوی ګوري چې د ټوکیو نرخونه لول شوې دي او خلک د مالی تورم یا انفلیسیون پړه ډېر اندېښمن دي.
د اوریګان په پورتلند ښار کې ولسمشر بایدن وویل چې د نوموړي ګوند شاوخوا 8 میلیونه نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. د پټینګار سره وویل چې ګوند یې په ملي کچه د زیربنا د کیفیت د لوړولو لپاره پانګونه هڅولې.
ډېر وخت وشو چې زموږ په هوایي ډګرونو اورګاډي او بندرونو کې پانګونه نه ده شوې. مونږ دا کار نه دی کړی. مونږ د نړۍ په کچه پخوا بهترینه زیربنا درلوده. دا یو حقیقت دی.
د برحاله ولسمشر لپاره دا معمول نه ده چې ګونې په منځمهالو ټاکنو کې په کانګرس کې څوکۍ وبایلي. خو د چارو کارپوهان وایي چې ښایي دا ځل د ولسمشر بایدن لپاره روانې ټاکنې اسانې نه وي. ولسمشر بایدن د خپل ګوند کاندیدانو لپاره په حضوري ډول د پیسو راټولولو کې په داسې حال کې د بریا فرصت لري چې د دیموکرات ګوند ملي کمیټې د مارچ میاشتې تر پای پورې د 120 میلیونو ډالرو د راټولولو خبر ورکړي او په مقابل کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند ملي کمیټې شاوخوا 200 میلیونه ډالر راټول کړي.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
بوکو حرام په نایجیریا کې ډیرا یو افراطی تورستی ډله ده. د کلونو په اوږدو کې په یو داسې مبارزه کې بوخته ده چې د نایجیریا حکومت راوپرځوي او د دې په خپل تعبیر سره سخت اسلامي قانون د دې ځای ونیسي. دغه ډلې د 2009 کال نه راپاتې خو د نایجیریا په شمال ختیځ کې له خپلې اډې نه په ګاونډي کیمرون، چاد او نیجر کې حمله کړې دي. بوکو حرام د بې ساري تاوتریخوالي وحشت نه د کار اخیستلو له کبله بدنامه ده او د زرګونو وژنو سبب شوې ده. په میلیونو خلک بې کوره کړي دي او د چاد د جاهل په سیمه کې بشري ستونزه کړکېچنه کړې ده. بوکو حرام د بلې هرې ډلې په څیر پیسو ته ضرورت لري چې خپل فعالیتونه ور باندې تمویل کړي. د دې دلیل لپاره دا د حجرو یو شبکه په کار اچوي چې غړو ته د پیسو لاسته د راوړلو وظیفه ورکړل شوې ده. د امریکا د خزانه د وزارت د بهرانه شتمنۍ د کنټرول دفتر یا او اف ای سی د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه په جو هغو کسانو باندې بندیزونه ولګول چې متحده عربي اماراتو کې د پیسو د راټولولو ستراتیژۍ نه کار اخیسته. د یو ای ای د بندیزونو په لیست کې د شاملو او د یو ای ای د محکمې لخوا د تروریزم د ملاتړ لپاره د دغو کسانو د محکوم کېدو نه وروسته دغه اقدام وشو. نایجیریایي ادبا عبدالرحمن ادو موسی، صالحو یوسف، ادامو بشیر، علی یوسف، محمد ابراهیم عسا، ابراهیم علی الحسن او سراجو ابوبکر محمد په خاص ډول د هغو ادباو په لیست کې ور اضافه شولو چې بندیزونه ور باندې لګول شوي دي او د تعدل شوي اجرایي فرمان یو 3224 په تعقیب د هغو کسانو مخه نیول شوې ده چې د بوکو حرام ته مادي یا مالي مرسته برابروي، زمواریه کوي یا مرسته ورته برابروي، د شیانو خدمتونو مرسته بوکو حرام ته برابروي. دغه شپږ کسان د 3 سپتمبر په میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې محاکمه شول. دوی په دې مجرم ثابت شلو چې له دوبۍ نه په نایجیریا کې بوکو حرام ته $2,000 انتقالول. په صالحو یوسف، ادامو او سرا اجو ابوبکر محمد باندې د عمری بند سزا وخېژول شول، ځکه چې د یو ای ای د تروریزم ضد قوانینو نه سرغړونه کړې وه. په داسې حال کې په نورو څلورو کسانو په هر یو باندې لس کاله د بند سزا وخېژول شول او له بند نه وروسته به په خپلو هیوادونو باندې وسپارل شي. او اف ای سی په دغو کسانو باندې بندیزونه ولګول چې د دې ډاډ ورکړي چې د دوی د هیڅ مالي منابعو نه به کار وانخستل شي چې د تروریزم ملاتړ زیات کړي. د امریکا د قرمرو لاندې ټول شتمنۍ چې دغه کسان پکې لږ تر لږه 50% ګټه ولري کنګل شوې دي او په عمومي توګه امریکایي ادبا د دوی سره له ورکړې راکړې نه منع شوې دي. د خزانه د وزارت مرستاله برن نلسن ویل په دغه اقدام سره امریکا د یو ای ای سره په ګډه د متقابل اندېښنې تورستي تمویل کوونکي شبکې هدف ګرځوي. د خزانه وزارت په درسته نړۍ کې د تورستي فعالیت مالی اسانونکي هدف ګرځوي. امونګ د بوکو حرام د دغه شبکې په باره کې څو اړخیزه اقدام ته هرکلی وایو چې د دې ډاډ ورکې چې دا په دې قادره نه ده چې د بین المللي مالي سیستم له لارې نور مالي منابع انتقال کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تربیان خدای مرشد.